له ازادي رادیو څخه د مخمنه خبری مجله اوریدو ته موزه امید ظهیر مل هر کلی کوم پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې به واوري چې که هم ملګرو ملتونو له پاکستان څخه په خپل خوخه د افغان کډوال ستنی دل زندولي ولې د هوت میاشت له پیل تر اوسه لسل زرو زیات کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستن شوې دي. دا ګڼ نور مهم خبری موضوعات روانه نیم ساعت خبری مجله برخه ده. خو لومړی لنډ خبرونه. خبرونو سره ټکی، افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي او د مسکو د ټاکنو کمیسیون مشر له دندې استعفا کړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس ته خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هر کلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکېچن لوري ته روان دی او کچېرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر یادې ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي هغه درې تنه ناروغان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرستیال حبیب الله رادمنش وایي د دغو دریو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کیږي. د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي وو مړه شوي خوایي دوی سیمې ته پلاوی لګلی چې په دې اړه څېړنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحیدالله معیار نن چهارشنبه پورس په یوه خبري غونډه کې وویل په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 22 ته رسیږي چې ډیری یې په هرات ولایت کې دي. ښاغلی معیار هم دا ډول خبرداری ورکړ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربیره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق او وړتیا نه لري.
وزارت ساتومه به هیڅ کس مجوز
نمیده. د وایدا میروختیا وزارت هیڅ از د کورونا وایرس د معاینی حق نه دی ورکړې ځکه د عامې روغتیا وزارت د حق نه لري. هر کله چې موږ یو خپل یو بل لابراتوار پرنيزو د کورونا وایرس معاینات وکړي نو د روغتیا نړیوال سازمان سند تاړتیا لري.
سند WHO ضرورت
داره. د عامې روغتیا وزارت هم درول ډاډ ورکوي چې ژر بل کابر سربیره په مزار شریف او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معاینات او لابراتوارونو خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانونو او توقيف ځایونو له مسؤلانو غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د بندیانو د خوندیتوب لپاره تازه اقدامات وکړي. د کمیسیون په یوه اعلامیه کې روغتیا وزارت نه غوښتي چې د زندانونو او توقيف ځایونو کلینیکونو ته دارو درمل او اسانتیاوې برابر کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو په اړه خپل ارزونه د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د کاب یعنی هوت میاشتې له شپږمې تر شپږویشتمې ترسره کړې ده. د دې کمیسیون امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونو ته لارښوونه کړې د قرنطین شویو کسانو د ارزونې لپاره په همغږي اقدام وکړي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو دخته کېدو پیخي 22 ته رسیدلې. په کوم زندان یا توقيف ځای کې په دې وایرس د خلکو دخته کېدو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په ایران کې له پرون راهیسې د کورونا وایرس له کبله د 120 نورو کسانو له مړ کېدو سره د مړو شویو شمیر 1015 ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله دا د 24 ساعتونو په موده کې د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دې ناروغۍ پر وړاندې د حکومت د اقداماتو دفاع وکړه. په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس له کبله ایران سخت ځپل شوی چې په دې وایرس دخته کسانو شمیر پکې 14019 ته رسیدلی دی. د ایران پر حکومت انتقاد کیږي چې د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر پڅ اقدامات کړي او ګڼ کسان په هماغه لومړیو کې تداوي کېدلای شول. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا انتقادونه رد کړل او ویل چې حکومت یې د فبروري پر 9 د دې وایروس له خپرېدو سره جوخت اقدامات کړي دي. کورونا وایروس چې د نړۍ سباندې سلو هیوادونو ته خپور شوی، تر 200,000 ډیر کسان پرې اخته دي او تر 8,000 ډیر کسان یې مړه کړي دي. او د مسکو د ټاکنو کمیسیون مشر چې لوګدی مودې راهیسې پر دې مقام ګمارل شوی و، د روغتیایي ستونزو له کبله وړ مورز استعفا کړې ده. د والنتین کوربونوف د استعفا دا خبر پرون د روسي محلي رسنیو ورکړ. په مسکو کې فعالانو د اعتراضونو پر مهال ویل چې د تیر کال د ښاري شوراګانو د ټاکنو پر مهال خپلواک او د اپوزیسیون کاندیدان له کاندیداتورۍ محروم کړای شوي وو. دوی د اعتراض پر مهال د کوربونوف د لرې کېدو غوښتنه درلوده. تاسو خبري اژانس د کوربونوف خبري راخیسې چې ویلي دي د خپل اوسني روغتیایي وضعیت له کبله دې څوکۍ تیریږي. شپږ شپېته کلن ګوربونوف له 1995 میلادي کال راهیسې د مسکو د ټاکنو مسؤول و. تاسې ازادي راډیو اورئ. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 0.5 صفه پر اړه غږ اورېدل شي. او رئیس ملګرو ملتونو له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنول زندولی، ولی لا هم له ایران څخه د افغان کډوالو در استنیدو لړۍ روانه ده.
از آغاز مای هود تا الهال حدودا 100,000 برگشت کننده داریم.
د کډوالو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری و د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وای د سولې په خبرو کې د بشر حقوقو موضوع ته اندېښمن دي.
کمیسیون راکمن دي نه لري چې یو طرف په استنیدو باندې د مذاکره کوونکو د هیئت کې ګډون لري.
د دې کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور دا به هم واوري چې په کور دننه یو شمیر بي ځای شوی د کورونا په اړه لا هم ماما په هواي نه لري او په دیاړان دښنه هم اثرګندوي. کوه خر سره نور مهم خبري موضوعات به هم درته خبرو کړو. هله لرم تر پایم ولته او کړی. ازادي رادیو زمک پر وی پاڼه هم په ژوندۍ باندې خبري کې ازادي رادیو ټکه اور کس موکا ترسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د خپل خوښستنې دل درولې دي. د کمشنري دا کار د دې لپاره کړی چې کورونا وایرس لا ډیر خپور نشي. خو د افغانستان او ایران پوله لا هم پرانستې ده او هر ورځ له ایران څخه ډیر شمیر افغانان خپل هیواد ته راګرځي. عصمت څاروان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک لارې بندې دي. پاکستان د تورخم او چمن دروازې د دې لپاره بندې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدا مخه ونیول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې له همدې کبله دوی هم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ درولې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکزونه بند کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د اسلام آباد له لوري تړل شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان نوري پولي پرانستې دي.
فعلا در همجواری ما تنها مرز میان افغانستان و پاکستان مسکو
د افغانستان په غوښتن کې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې بندې دي او دا هم په حقیقت کې د پاکستان د حکومت په پریکړه بندي شوې دي. خو هغه لارې چې خلاصوالي ډیرو افغانانو ته اندېښنه پیدا کړي هغه د افغانستان او ایران په پوله کې د اسلام کلا بندر دی. هر ورځ زرګونه تنه له دې لارې افغانستان ته راځي. په ایران کې د کورونا په وایروسو نږدې زر تنه مړه شوي او دا هیواد یو له درو هیوادونو څخه دی چې کورونا ناروغي پکې ډېره خپره شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار وایي
از آغاز مای هود تا الهال حدودا 100,000 برگشت کننده داریم. از ایران و خط مرزی میانه افغانستان و ایران متوقف نشده و
به هوت لپیل تر اوسه نشده یو لکتن بیر تراغیلی او د افغانستان و ایران تر منز پول تلل شوه نده. زموش اکثر هیوادوال پا خپل خوش رازی پا پولا که چک او کنترول کیجی او بیا خپل هیواد ترازی. تر اوسه پوری په افغانستان کې د 2 کورونا وایروس تشخیص شوی او تقریبا ټول په کورونا اخته کسان له ایران راغلي دي. خو له دې سره سره افغانستان لا هم له ایران سره د خپلې پولې د بندولو پریکړه نه ده کړې. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري یا خپلې خوښې ستنېدا بهیر د اوس وخت لپاره ودروي.
اوریدل مو چې پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د رسنیدو لړۍ درېدلې، خو هر ورځ له ایران څخه په ډیر شمیر کسان له اسلام قلعه هرات ترانه نوځي. په کابل کې یو شمیر بیځای شوي کورنۍ بیا وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه دی شوی. دوی وایي له همدې امله دوی په کمپونو کې دا ناروغي پیدا نشي، سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د کورنیو بیځای شویو په هر پندغالي کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوان ادر پرې راپور لري.
د کابل بګراموی نساجی سیمه چیرته چې د جنگ جګړو لامل راکړه شوی نګدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومان مور پنځه دیش کلنه شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پندغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایرس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی دغه وایرس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مشرینه دا راغلی څنګه جګړې او جنگونه او کته چې سروبي خان راغلی چې بعد موږ خپل کفه ګډوډی ډیر و مو سپورت څنګه نه درغل غیر تاسو نه نو وایرس په هغه څه خبري خدونه خبري چې دا څه مرض ده ټول جو کې خور ده او ځانم پاک ساتي ما شمان پاک سات پر راغله خبري نو
دې پندغالي کې څه باندې 700 کورونې ژوند کوي. دا کورونې د جنگ جګړو لامل د هیوال لبیلابلو سیمو دل تر کړه شوې دي. د کابل د دې پندغالي مشر محمد ابراهيم د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاريانو په شان دی ورسره د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره لازم امرسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ستره غلي چې کورونه بمبارسوي دي هغه ځایونه ورسوي دي، نو د مجبورۍ څخه د ستره څخه چې د دوی شي ته راستنه نه کېدل دغه د پاره د خلک بې ځای سوي دي یا ماجر سوي دي دغه غلي د پراته دي چې څوک به غیر تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلي چې د دې کورلا مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شي پښتنه وکي. نه
خدا افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي چې پندغالو کې میشتو کورنوي ته هم د نور افغانانو په شان روغتیاي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چاشمبي په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پندغالي روغتیاي مرکز لري ترڅو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایرس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخورا غلې دي چې ری کابل کې وقرات زیاتېږي همرا چتا سي پزيره هغه ما سي پزير دي په قسمت حفظ الصودو کې مرابیان د سیهی دوی سره کار کړی چې سیهی پیامونه ورته اموره بخشیدې چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي سیهی کارکونان دی تر تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر یو ونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایرس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایرس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایرس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پراغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دي. تیرونه د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالي وزندولې. دغه شان د حج اوقاف وزارت هم د فاتحو اخستو مراسم زندولې دي.
خو کووید 19 یا کرونا وایرس څنګه خبريږي او څنګه ترې ځانونه ساتل شي؟ د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت د کووید 19 اړوند معلومات خبر کړي او دا چې خلک څنګه ترې ځانونه ساتل شي په دې اړه ځانګړي سپارښتنې هم لري. سفی الله ستانګزی پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
د کرونا وایرس یا کووید 19 مثبت پیښې د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې ثبت شوې. دغه وایرس د کرونا وایرسونو د کورنۍ یو ډله ده چې د انسانانو په تنفسي سیستم برید کوي او په سخت حال کې د ناروغ په مرګ تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې دغه وایرس له یو انسان بل انسان ته هغه وخت انتقالیږي چې په دې وایرس ککړ انسان ټوخیږي، پرنجیږي یا غږیږي. خطر هغه وخت زیات دی چې د ناروغ له خولې او پوزې بات شوی د اوبو واړه څاڅکي د مخامخ یا شاوخوا خلکو په خولو یا پوزو کینی. د اوبو دغه واړه څاڅکي درانه دي او په هوا کې ډیر نه پات کیږي، ایله تر یو متر ولاړ شي او بیا په ځمکه غورځي، نو ځکه هم له ناروغ سره نږدې تماس په ویروس د ککړېدو یو اصلي علت بلل کیږي. په بیلابیلو سطحو باندې د ویروس د پاتې کېدو موده لا نه ده مشخصه شوې، نو دا به ښوي چې په منظمه توګه بیلابیلې سطحې لکه د کار میز، دروازې او کړکۍ د عفونت ضد اوبلنو موادو، ژیل یا سپری باندې پاکې شي. پاسنی سپارښتنه هغه ځای کې چې کوم څوک پکې په وایرس اخته شوی وي اشد ضرورت بلل کیږي. د ویروس د انتقال بله لویه لار د انسان خپل لاسونه دي. په داسې وضع کې چې کرونا وایرس ټول انسانان ګواښي، ښه ده چې لاسونه بیرته سترګو، پوزې او خولې ته ورنه وړل شي، ځکه که چیرته لاس په ویروس ککړ سطحه باندې لګیدلی وي مستقیما ویروس انسان ته انتقالیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپارښتنو له مخې بهتره ده چې د ټوخي یا پرنجي په وخت خپله څنګله قات کړئ او پرنجۍ یا ټوخی وکړئ. په دې سره تر ډیره په فضا کې د ویروس د خپرېدو مخه نیول کیږي. بله ښه لار دا ده چې کله ټوخیږئ یا پرنجېږئ له کاغذي دسماله کار واخلئ، او کله مو چې ټوخی یا پرنجۍ ختم شو سمدستي یې په یو سرتړلي سطل کې غزار کړئ. د کووید 19 یا کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي بل لار دا ده چې لاسونه مو په منظمه توګه د عفونت ضد اوبلنو موادو، صابون او ګرمو اوبو باندې ومینځئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښه ده لاسونه مو تر 20 دقیقې په اوبو او صابون ومینځئ. د دغه سازمان رئیس ډاکټر تیدروس ادهانم په خپله د لاسونو د وینځلو یوه ویډیو ډکه کړې او خلکو ته یې ویلي چې څنګه لاسونه پریولي. څو عملی لارې دي چې ترسره کولی شئ څو ځانونه له نوي کرونا وایرسه خوندي وساتئ. تر ټولو مهمه یوه لار منظمه، ښه او مؤثره لاس هایجین کول یا پریولل دي. د دې کار لپاره صابون او اوبه کارولی شئ، او یا بل هر ډول د لاس وینځلو مایع چې الکولي ترکیبات پکې وي. د لاسونو د وینځلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان لاندې طریقې وړاندې کوي. لومړی مو په لاسونو مایع یا صابون وموښئ، ورغوی په ورغوی مو لاسونه سره ومخه، د دواړو لاسونو ګوتې مو سره ورورلې څوې منځونه ومخل شي، د لاسونو شاپ صابون ومخه. تر دې ټولو کارونو وروسته مو په لاسونو خې او بوتیرې کړې او په اخر کې وچ کړې چې هم ځان له خطر وباسي او هم نور ته زحمت جوړ نه کړي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ثبات او همپالنې ډنه وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د امریکا متحده ایالاتو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي. عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته سره نه دي لیدلي، خو د زلمي خلیلزاد له لوري هڅه کیږي څو دوی یوې هوکړې ته ورسیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لاس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرح نه دي وړاندې شوې. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال د سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
طرف جناب ډاکټر صاحب عبدالله مصممن کې
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشري انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل آزادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
د کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خو ته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خو ته په یو حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بله مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقف
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وای د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټل دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي د بهیر پیل کړي. بل خو د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي کې باید هغه کسان شامل وي چې د بشر حقوقو او اصولو ته ژمن و اوسي. د فرشتینې د راپور فیروزه عزیزی راوړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه نظارت
کوي. ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هممهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکي لغاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 15 صنعتي فابریکې سقوط شوې. د پکتیا د صنایعو او قانون خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځایي ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان اریان پر دې موضوع راپور لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 15 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼ نورو ستونزو له امله سقوط شوي. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالر په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاخو فابریکی در لودی، پینزیش فابریکی پو بلا بلا ملونو سقوط شول، او یو شپته فابریکی شاخو فعالی دی، یو دیرش دسی فابریکی دی چه ده تهدید لاند دی چه ممکن پنجدی وقتونو که کستونز هوار نیشی سقوط شی.
خاغلی جلزای وی لطی رو دیار لسو کلونو رحیسی ورسره دو سناتی خرگوطی ده کار ده پیلو دوشمنی که گی خو تر اوسا دوی تا نده تبزی شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې ستونزو له امله یې د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوانی شوی.
موږ زه مجبور شو دا مودر او تاوان هم کوو، دومره تاوان زموږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې زموږ د ایرانه راوړی دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره یو 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلی دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولتزی:
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي، دا له بهره راځي او په الحال دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی. دا خو خبره دا داسې فعال نه ده، نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چار دیوالی چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو دو میاشتو کې عمل د ځمکې توزیع عملاً ورته شروع کړو، چې نو د یاتیې کار عملاً روان ده. دوی ته باید ځمکه توزیع کړو، نور ټولې پروسې طی شوي دي، ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کار هم خلاصېږي، هغه به هم زمان رواني.
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو 14 کلونو راهیسې ورکول کېږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستي چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
او یو بل موضوع دا چې د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي په روان کال کې څه باندې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم په کروندګرو ویشي. د دې ریاست مسؤلان وایي د غنم به د مرکز سربیره په 14 ولسوالیو کې په کروندګرو وویشل شي. اجمل آریان د کندوز دا موضوع تعقیب کړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي د کرنې وزارت له دغې ادارې سره د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په خاطر څه باندې 200 میتریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم مرسته کړې ده. دوی زیاتوي چې د دې ولایت د مرکز او د ولسوالیو پر بزګرانو د اصلاح شوو تخمي غنمو د ویشلو بهیر دوام لري. په ورته مهال کې د دې ولایت هغه شمیر بزګران چې د غنمو له اصلاح شوو تخمي غنمو څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو انتقاد هم کوي چې باید د کرنې ادارې تخمي غنم د کښت په وخت کې توضیح کړي وای. د دې ولایت دوه تنو بزګرانو دوست محمد او عبدالجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ستونزه دا لرو ورو راجانه چې موږ بازار نه لرو، وخت چې موږ غنم ووزي ورو رسل روپۍ او چې موږ تخم مخلو په 200 بیخی نازکه وخت کې دا تخم توزیع کوي. نو موږ له رئیس د زراعت نه دا تقاضا لرو چې تخم او کوټ او دا شی ورو په وخت سره توزیع کړي چې موږ ورو راجان له دنه ګټه واخلو.
مشکلات هم دغه ده چې موږ غله چې راوځي ارزانه یو او اوس چې اخلو قیمته من غریب خلک اس واخ ټول نه ساتو خرڅوي بیا په مخ وخت کې نور مشکلات و لپاره غوښتنم دغه چې کوټ را سره کومک وکي او غنم را ته ډیر را کی او په وخت را کی.
د کندز د کرنې ادارې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ترسره شوې سروې له مخې د غنمو اصلاح شوی تخم د دې ولایت پر 14000 بزګرانو ویشل کیږي او تر څنګ د دغې ادارې د مسلکي کارکوونکو له لوري بزګرانو ته د غنمو د کښت په اړه روزنه هم ورکول کیږي. د نموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداري ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
712.5 میتریک ټن بود که ایره ما برای 14000
موږ ته څه باندې 200 میتریک ټنه د غنمو تخم را رسېدلی او د دې ولایت پر 14000 بزګرانو ویشل کیږي. او ویشلو بهیر جریان لري او هر بزګر ته 50 کیلو تخمی غنم ورکول کیږي. دا تصدیق شوی غنم دی تیر کال چې بزګرانو کرلی وو د پام وړ حاصلات ترلاسه کړی وو. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري. نوموړی ولایت د هیواد په سطحه یو له سترو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، چیان خلک د افغانستان د کندو په نوم هم یادوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو دغه خبر کړي مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شئ. ک غواړئ چې ویل ولې یو دوستانو سره مشارک کړئ، زموږ ادرس azadiradio.org دی. پر دغه ادرس ګڼ نور مهم موضوعات هم خبر شوي دي، کولای شئ چې هلته هم وڅارئ. د کابل پر مهال نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېږي. د پښتو برخه په نوې ورځ کې پای ته ورسېده. نظیفه محبوبي د نن ورځې پای وروستۍ خبري مجله په دری ژبه